رسنۍ په مخ کې وسوځول شول. د یادې ادارې مشر واحد الله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 509 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلې دي.
نو تېر یو کال په جریان کې 456 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 509 مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 213 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیتکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورید دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن مونږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په مونږ کې وي، مونږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، مونږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعت وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د وی اندازې لغنی کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز اژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا د غوړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غنی کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو مخه ډیره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون له مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غنی کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی وو چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غنی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غنی کولو ته پرې نشتی. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له پنځم پړاو خبرو نشتی اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی توپ کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او ښاغلی راغچی د شنبې پر وزویل چې دغه وړاندیز ته منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رویټرز اژانس د یو ایراني ډیپلومات په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی غنی او د هغې ځواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رویټرز وروستی راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بزګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعہ زراعت ته مخه کړي. له دغه متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې وایو دا د بخار سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا مخکې مقدمه وایم په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هم هغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعدن هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایم، نو که دا مقایسه کړو د اوبو د قطرې یا د څاڅکو د سیستم سره، ډېر تفاوت لري. او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم مونږ اوبه نباتاتو ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی نباتات په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره پیسه مقایسه کړو، د پارې په راځو چې اوبو خوار سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه موږ اوبه ورته ورکړی شو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرید یا اوبه لري، هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل بالکل صاحب، اصلا یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حال چې اوبه کافي دي. د مونږ د اوبه خوار سیستم صحیح نه ده. هغه که مثلا که تاسو ته لکه تاسو خبره په تایید که فر مثال اوبه له پاس خوانه راځي، مونږ کولای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو وادي حوض، چې هغه په دې نوره ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي. نو د هغه په واسطه مونږ بیا پاس دغه ده د اوبه خوار سیستم ته تنظیمولی شو، د څاڅکو په سیستم. اصلا دا د اوبه د څاڅکو سیستم په دوا فشار باندې تنظیمي، یو د ځمکې فشار یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده په هغه اساس، او یو بل فشار هم ورته تنظیمیږي چې هغه د واټر پمپ په واسطه ده. واټر پمپ هم اوس داسې نه دي چې واټر پمپونه هم دوه رقمه دي، چې یو د نور انرژي مصرف، یو د سولار یا د شمسي په اصطلاح په دې باندې تنظیمولی شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو، که چیرې اوبه سپری هم وي، یو اوس په جګ لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ سي، او غیر لږ هم که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض همداسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پې سپری سي ګواکې، نو د هغه له خاطره مونږ کولی شو یو حوض جوړ کړو، خاکي حوض البته، او د واټر پمپونه چې سولري دي دغه نه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یو جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطرې سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته همدا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه، خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مخکې له دې چې یو دقیقه محاسبه ورته وسي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا مونږ باغو ته راشو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ کې تاسو وایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې تر 25000 افغانۍ یاو چې پاسراف راځي. اما پاسل کې دا سیستم تر لاسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکې که موږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر هغه قیمتي ما از قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده، صاحب داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات مونږ کړو، حتی مونږ اوس غنم هم په قفهي سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف مونږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000-30000 افغانۍ نهایتا بعض ځمکې کې لږ متفاوتي، نو 1000 افغانۍ، چې دا ډېر لوړ مصرف نه ده. په تناسب د دې چې مونږ اوبه سپما کوو، او دا مؤثریت زښت ډېر ده. یعنی که فرض مثال یو ځمکه توقع دای چې 100 منه غنم وکړي، که تاسو په قطرې سیستم کې زه په مطمئن یم چې هغه چې یو نیم سل منه غنم هم وکړي، نو که اقتصادي محاسبه یې وکړو، نو دا ډېر اقتصادي ده نسبت دې ته چې مونږ دا عادي سیستم یا د سیلابي سیستم
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه. دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډي دودي او کنه دي؟
بعضې پایپونه د سي دي چې بیرته راغونډوي هم سو، یعنی کېدای شي 2-3 کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر 10 کاله هم جای په جای، لکه مثلا باغو ته مونږ هغه سیستم چې جوړېږي هغه تقریبا تر 10 کاله پورې هم داو سیستمونه سی دی هر یکل گارانتی تر لاس کالج یا شاید لکه هم زیاد کار ور کی خو معمولا تر لاس کال تور جای په جای نور به مونږ را ټولو یا فرض مثال مونږ وستا د رشقه کتا است مثال وایم چې هغه د کال دوه دفعه یادري د فریبل کیږي نو په وخت چې وریبل سی بیا موږ د پایپونه را غونډو او بیا چې په وریبل سی بیا به تام وره کنه دا پایپونه مختلف دي امو چې نرم شکل هم لري او د سی کلک شکل لري چې ټولوایم سو او نسب را ټولوای
دا کوم پایپونه چې نه را ټولو دا که په مڅکه کې څوک پریشتي د ژمی یخنی نه خرابوي
نه بالکل بالکل ثابت نه نه دام دس جوړ دی سالاس کال پر ګارانټی دا پلاستیک دا کومواز استفاده کیږي دا تر لاس کال پر نه زمای خرابيږي او نه هم دی وړي مار دا یې ساستان مشکل نه لري
عمر خیل صاحب اساس خبر خو ما دا وخصه چې افغان بزګران باید د قطري او بخور سیستم ته مخه کړي یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څنګه روان دي په کچرته په تیرو یو دوه کلونو کې تاسو ورته وګوري یو څه خلک تشویق شي ویل چې دغه سیستم ته مخه کړي
بالکل بالکل چې بس په اصل د سیده چې اوس هغه چوب چې دغه درک لري الحمدلله ډیر دی اکینه موږ اوس په دې پوسوي دي سره دې چې کوم وخت ما ویل خلک به فکر کوي چې دا د ټاچ کو سیستم د ټاچ کو باندې څه وسی خو کله چې دا جوړ کی ګور ته کاری چې ولاده خو ډیر موثره ده زیو مثال هم لرم د زابل پولیسوال دی شینکی پولیسوال کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ د کلیوال سره او په اول دفعه چې لیدلای و وی هیڅ نه منلا زو تور زما کتلای ما الحمدلله ډیره ښه نتیجه ورکړه دا اوس خلک په دې پودي اکثر هغه ماسیو کې چې دا یو اړ کاروستوی دي نو بیا بیا زه دې تی بیا د حدیث سره نه کاری یاره په دې دوه دوه کالو پسترغوزه پیګم دا تقریبا څو برابر د دې مصرف زات سوای ډیر فابریکې جوړې سوې دي پایپو او خلک په دې پوسوي دي اوس چې دا تنها سپما دي او بونه بلکه موثریت دې زیات ده سپما خو اغاول ته قاعده موثریت زخت ډیر ده نو دا زه ډیر او ته خوشبینه ما ان شاء الله کومه کولای شي چې بازي نه حاضر په دې کې کار وکړي نو دا ډیر خو اوس خو صرف هم د عام خلک لکه مثلا د شنو خو خونی چې دي اکثرا پایپو سیستم ده یا اوس عادي باغو ته هم او د نورو ځایو ته هم لکه مثلا په دې وارز بکو کې دې ته موږ خلک استفاده دي پایپونه کوي چې دا ډیر ښه ده ان شاء الله چې دا کار ښه وته روان ده
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران د خپل تجربه له یو بل سره شریک کړي چې د قطري سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا یو مشکل ده اوس چې دا کوم نه هاد څه څوک نسته چې دا تجربه سره شریک کړي خو سره دې هم کله کله په اوسېمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انستال کړي ان سیستم جوړ کړي دا پسته غوښتل خلک ته کاپي کړي او صرف د کاپي سیستم شو وانده چې په کومه منطقه کې سره دا کار ونیسي بل د سینه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواکې تبلیغ وکړي ګواکې خلکو ته آگاهي ورکړي اوس موږ په متاسفانه دا رسانی سی دی په دې کې چې د زراعت څخه برنامه نشته دا اوس د افغانستان کوم رسانه البته یادوم مونګه په ملیټری ژوند او شګه صرف یو برنامه په افتا کې لري چې هغه ډیره موثره نه ده نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرونه لري رسانه لکه تاسو باندې یا فرض مثال د خپل د کور دننه رسانه چې په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آگاهي ورکړي په دې باندې خلک پوښتنه چې دا څوره موثریت لري نو اوس فینان د څه کوم خاص سیستم نشته خو څه زه پیګم اده ترویج کوم بخش زراعت څه ده وزارت زراعت اغلب باندې فعال نه ده اما عام خلک عام تجاران نام شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څه روان ده نسبتاً
عمر خیل صاحب ستاسو د معلوماتو لمخي تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتاً زیات رایج شوی
والا صاحب تر اوسه معلومات لرم اوس په مرکزی ولایتو کې ډیر ښه ده په کابل کې ډیر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چونال ته وګوم کمی وي اکثریت دا ترکاری څه کوي دا کوي او په مشرقي او په ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډیر مروج شوی په هرات کې پیګم چې بعض خلک دي خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیات ته نسبتا نورو ځایو ته په شمال کې ډیر کم ده په شمال د افغانستان کې نو اوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټول ځای کې خو په ډیر محدود توګه باندې ده حاضر خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي راډیو د خبرونه هم رات غاړم احمد شبریم اجازه اخلم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزروپور خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار په خاصه ودی د چورې د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې تل زیږېدل یم. بیا نو په یواد کې حالات چې کړکې چنس په موږم کډه پر سر کړه ګاونډي هوا ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوی ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیوات مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره رقم و چې ځین چې څنګه په لاس کړی دی او ځین زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار په انټون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 تا کې نو په یاد چې موږ شپږ تا یا خو ژمه وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 900 شپږ تا ورستې وخت به چې نوې کال سره 900 وا کیاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي. بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه. بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا یا نو پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اسول. نو دا حالات مو چې دا حالات لري مجبور کی و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په کې مو چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دا وخت ما شوم توب او بیا د کوټه د ژوند راته وایست د چمن او د کوټه د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره مترا مجبور ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس او بیا هغه پس شهید اسول. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شول د ولسم ټولګي میالته وای بیا د کندهار درملمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای. نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تل کړی دی په کوټه کې تل کړی دی. اغه مګری مې روسه په یادې هغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت په تلو انو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده. یو دغه د ټول ش خاطره ده او چلته یو د پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې وایي پرابلم د چنګار کا ولکه نور څوک مکانه دي کی کنه دي کی ته به خامخا مخاله دي کی ماته ویل. بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دي دغه دغه مخاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دي او موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل د ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس امینه پیدا سو شو پیدا سو نو هغه چې مخې نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې سیالي لن کړې و ما دریم نو زه دریم سو یوم نو بیا زه اعلان یو کې چې ته دې راسي چې زه ورلم پر گیټ نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاط لري ما یا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه برتر وایستل زه ولاړ څه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ دې لیکم ولیکې چې وروره زه درسم څوک نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوځ بچ زه ولاړم کوټه جوړې ولیدله هغه څه جګایم ولیدل ما په اړه خبر نه و هغه خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړه بیا مرکه چې خبرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله زه ساریان او ځوان ژغ در رادیو څخه خبرېږي هغه څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره محترم د شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن لغس دی زه چې به کله ډیر غسومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونیو په کوټه کې ونیو بچیر ونیو بچیر و او دا حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1300 شپږ بیا د زمری د میاشتې دوه منې ټکیش نو لومړی شي ما په دا باندې کړی دی نو بیا مشاعری کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار تراله ما هم ډیر رحمت واټ تورکی او په کوټه کې چوم مالته بیا مې د لسی فارغ سم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلمو ما نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر ملي کې په مشاعرو کې ونه راځي کوم شعر ملي کې یعنی ته ما تر شعر نصر ډیر لیکلی دی څو دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تور یې نه راته وایې
سعید کوم شعر مو هو اسپره باندې
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو دغه ملکلی دی یو دوایه ملکلی دی تاسو یو آزاد نظم دی و چې تا خو شوه غوښی ته دغه به تا خو شاد پیردم
خو شې پیوس ما نه زبا به لاغه زای وصل کم مرګنی
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې په نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویه نه غلط څو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نه زکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې کوچ کله می نظر چې تاسو سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله
ډیر علی ډیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی ملما پروګرام اوري زموږ ملما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تفسیر لیکلی بیا مې کلمونه شروع کړی دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه تر علامه ملتي اخبار او سرغار اخبار او بیا مې پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته ما وایې پر اساسي حالات مې کلمونه لیکله پر بیا مې په ادبي غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې مې په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه سلند دی ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لند کیسې مې هم لیکلې دي کوچنا د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دی زما نه چاپه ځنې د کوچنا د فارم لند کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وز لاج په مخ راغلي دي مخ منې زنګرځولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سوي لکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زراي معاش وو نو دا خلاصې نو سره راغلم
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منزور ده
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی و، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چوب څه چاته موه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه، ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون، ځکه چې امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کلمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او د چرالو مې بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړی، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکول زی وینم غوښ ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم وتک، انجنیر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وژغېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کاوه؟
ولا ګرمه چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ول چې یا ما په دې لاندې ټوټه لیکلې ده، دغه په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغه ما ته جرأت راکړه چې یا سپېشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم، کار نسم کولای، کډوال یم، کار نسم کولای، نه یوازې چې کار کولای سي، مقاله لیکلای سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولای سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلی مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلی مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ترلاسه ورنه کړي او خپل موخ یو مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټي، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه په بیخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د من رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی، سپېشلي ګرځره واریان و دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کور چې روانو راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله دي، ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شوی رانیوي، بیا به هغه ما ژغ ورته ول، تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي، د خبرونې خو ما ژغ ورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولای، ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ خبرونې مې دروسه، بیا چې کله پدې پس دې مکه بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر وټه کلمه الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په مشه و جسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کومړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټرو بیکاره ستې څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېشلی وپېژندې. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ماته هم چانس راکی پدی کی بیا ما د بخ پرونی چلولې شپه شپونه وشبلی یو د شپول په نامه خبرونه و چکر کتنه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیکم ویل پدی کی د تفسیر ویدا شام ویل کړه او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا میتور بعد یو بل خبرونه په یو زمر سره و وس یو تنزیه خبرونه وړي خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس بخره مو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره و وس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم رزق په مرام څنګه دي سم نږدې څه به خېدر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو لري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازي چې ما ولیدل بلکې وردی ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سو خلک ډیر خوش کړي تر څنګ د عبد الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلا بیل خبرونه بیا یو تقریبا تدیم ساعت زیات دا ټول دغه را جمع کړی څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کیږي دا خبرونه ما د عبد الله کنداري په اړه جوړ کړ چې دا به په یو دفتر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یا ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سمجه دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
علی بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمن کې د ځین رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2019 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوال رادیو سره تر څنګ مې په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختر اجانس و تلو افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کوله
کله بیا لوطن ووته
دا وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په زام د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زره وو زما د خپل اولادو سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړم بیرته له مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خوسی دغه راتلای بیرته سیخ پروت ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو ته دا شکر چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې نو دا خبرې مې هم خلکو مشوره ته وژونی وي درې واري مې زړه شکه زمې راغونډ کی را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیمن المان ترالو چې دا مې دوه کال د المان پر اډیو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطره د سلوان سم محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال رادیوګان یي دا به څنګه رادیوګان یي ته ما کار وکړم نه ځکه چې مایکروفون ته ځکه چې سلام الته ما مرکې وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د به خبرونه چې بده وړاندې کوي مړ رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مېرمن لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی زما خوشاله او ماته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې د وخت یو پاسې یو شي د سه یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیسه د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللې یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسیات بیا ته کنه کلون لرو سره سم محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ولزو درو و غرو درو و درابو واوشتي یعنی بل وچ ترغلم نه په ژبه پوهېدمه نه په کلتور پوهېدمه، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. یعنې انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړې، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. پر ځینې غټو موټرانو به شی لیکلي، موږ ورته د هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، پر ای به دوه ټیکې سربېره یا پر یو به دوه ټیکې سربېره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه سیستم پوهېدمه. کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بس تمې یار کړی ورسره سوداوي کومه، سپورټ ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. زم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې وګړی نه یېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم که سړی د 15 کاله 10 کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر عادت کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتې د 10 کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه راوځي، زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کې عزم سي، په ټولنه کې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د هلته گزاره کړې ده، هلته د اړیکې جوړې سوي دي، هلته د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی، هر جاني څه خبر ده، د پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستي وکه مسجد دواړه پردی سوي، کاستي وکه مسجد دواړه پردی سوي، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دار ته وایي چې کله چې انسان یو نوي ټولنې ته داخلي شي، یو نوي ځای ته ځي، ځینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه، دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبره ته نوی وي، د دود دستور راته نوی و. هر خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وای، موږ په
دستور د چي کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خبره خلک بس بل کمه ته کتل، به موږ اوساس پښتنه وکړو، ما خپل خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې، دا ولې بدلې؟ ورته موږ داسې ګوت چا ته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دغه وجالي بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري، د هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چا وایي سپی درلودي، ګر کړي کې بس نامدار وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بخیر جالب ده چې د دې کلتور دغه کلتور دی، او بل د پرکوشنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس پرکوشنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. خوشاله لپاره ډېره مهمه مسایل ده، کده لوب ده، کده تحصیل موقع ده، کده د خوشحالۍ موقع ده، د لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول خوشاله باندې فوکس وکړي، ځکه د هواد راتلونکي دي. زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي، یعنی دوی په ژوند کې خوشاله دي، په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي. نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو نه اته خبر شنو نه پریږدو. هر څه مورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کې نه پرېږدو. په لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي، چپ کښېني، چې خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادب یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره لره. نو که چیرې موږ په وطن کې دونه حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګلی ګلزار شي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره هر څه، هره خبره نوې ده، هره خبره خاطره ده، هره خبره ته جالبه ده، او دا خلک پرمختللي دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنګ نه دلدلې کېدلې، ډېر مشکل دلې دي. موږ خو هر ګړی اوس هم جنګ اختای، بیا نه پوهېږې څه ووایي، بس پر موږ باندې ګرم دي، خلابونه باران دي. په دې هیله چې موږ داسې اورده خوشحالي ولرو، یو آرام ژوند ولرو. او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم، بیا خپل معلمان سره پرتل کوم، لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې موږ معلم وګورو، په ډوډۍ پرې راندې دي، مالي څون امکانات موجود دي، څونه خوشاله یم. ته دخلته ګورم، دلته څه غنځ شي، ګورم په شونډه باندې مسکا خبره ده. سمه ده، خو ګرده، خو چې ګورې ټول خوابه دي، غمجن دي، هر شي وینې، ته چې وایي کده پلار یې مړ دی، مور مړه. دلته چې ګورې وینې، ته چې وایي خوشاله دي، استاذ یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشاله دي. کسان دي چې ورته ګورم، ټول چې خوشاله دي، ځکه کور غم نه لري، د د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټولو دغه سوله د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچه ویلي کې کار وکړو.
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړ، پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وطن ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کال ته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وه. ما هېڅ الماني نسوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نسوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي، بیا په لیکونو باخته یم ځینه ادغه سره سره ځینې مبادله سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري.
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه ساسه درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ساسه ټولو لپاره یو څه یي او ساسې خبرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د ازادي ملما
شو